پسی بشری حقوقو پروگرام مهروی دغه راز مو د کرن لې یو متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یوه موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. ازادي رادیو اوري د افغانستان بسګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې سبزیجاتو بزغلی دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بسګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشرقي زموږ مشرقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغه د وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لګره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوځري وکړو. حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحب او بخشي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیښني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي. هغه چې کابل ته انتقالږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځي بیرونو باسي او د کابل هوايي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د دې په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل دې لګره په صداقت هم متاسف منځ کې وي کنه ځینې اوقات نو بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزغلی چې په مشرقي کې تولید دي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل دې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدو د بیت سره د چاپیدار سره توافق لري دا د کارونو
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلګو بزغلی شودل یا نیالګی کرل هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په د کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دې دا د اقلیم تغییرات باید دی مد نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګي نیسي په بنجان رومي بنجان د دې لپاره چې په پټي کې وتا شرایط نه مساعدي کې دی اخلي په کورو کې کړي او دې دا باید پیشبینه وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سیلي یو دفعه راځي دا سړه سیلي هغه د سړه سیلي د راتلو وخت ځینې دا خپل تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پیشبینه وسیږي کچې ته داسې سیلي سره مخامخ کیږي دې باید خپل بوټي زړه ته زړه څوکي وپوښي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې کچې ته د امکانې وي نو کدا شان دې مد نظر ونه چې دې سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي. نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان باید مد نظر کونی شي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه دی خپل مزرعه ته وباسي. اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي. د کومې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي. مثلا پالک دې د پر هم ستوند نه را پیږي. همدا شی ځینې امازین نور نباتات لکه کچالو شو لکه غسنی شو دا دې د هوا د حالات سره ډېر زیات حساس او ځل خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سود کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کې چې د منسوخه کې دی حساسیت دونه نه لري که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ شو لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینوولو پاڑا یولر سپارختن لرلی.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندي خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی يم. زه به وایم چې بدبختانه د سی چې دوا یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14 15 کس کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغه د ورځې په وګدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیری دا دغه ماشومان سره د کورنۍ له خوا نه ظلم نه او زیاته دي چې کیږي زکه چې غوی باندې روژه ناوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړی دي ځکه چې سالم خواړه غوی ته نه تیاروي. هغه بیا د روژه مات په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړي او ناقراره کیږي ځکه وږي پاتې شوی دي د ورځې او هغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
د زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان دپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو دپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاروي. په روژه کې زما اولادونه د هېڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته دې په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا هغه روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم یې مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لورب په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړې وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرېده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته د دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کېږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کېږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کېږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کېږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصمیم پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهن سینو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې من ته ویل کیږي چې 2.5 کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه شوای چې تر 2.5 کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. من ته ویل شوي دي چې شرعي علوم کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شودې ورکړي، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګیری وکړي. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غدا چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. مایندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او هغه چې په جامعه کې یو څاپه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوک کیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي. د هغه شکل سم نه دی، د هغه واخونه سم نه دی، دی هغوی جلد سم نه دی، دی هغوی اډوکه واده سم نه دی. دا هغه شیان دي چې موږ خپل په جامعه کې وینو. او راغو دته چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي، دغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بل کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای دا څنګه یاز موږ د اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغی چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګی، نو زه فکر نه کوم چې د شری لازم اېده روژه هغه کم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي. یاد تنبلی له لاسیال دای چې روژه مزه دا توانین لرم، نو په دې صورت کې دوی آغا ثواب بزه فکر نکومه چې آغا پوره ثواب چې خدای پاک پر روژه دار ته نظر کینی ولای دا ورکی. لازمه دا چې ماشومان ته صحیح توګه باندې آغا څه خوړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات کړي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلفه مسولیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او کچیرته نشي کول نو دروژنات خوړل لګي کی ترڅو ته پات شي د ګرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسېږي، دته تنده ورسېږي، دته پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخ کې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو ځکه عملی ما او روژې په تنکړای ما، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپل ماشومان سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات اوسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې وسی او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چیرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزې کې چې یاست الله ممال او ملګری.
وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مش په دې داد کوم زار لم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مش پیدی ظلمونو کی مش پیدی او وطنو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پیدی داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مش پیدی